سلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري می رحمت صاحب مختوري. السلام علیکم. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله په اسلام آباد کې هیله څرګنده کړه چې د خبرو له لارې به جګړې په افغانستان کې ختم شي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې هیواد په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو ملاتړ کوي. د دې څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته. خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
عبدالله وی افغانستان ترورستان ته پناه نه ورکوي. په دایکندی کې د ماین چاودنې څوارلس ملکیان وژلي. نن هم د درېمې ورځې په مخه د ارمنستان او ازربایجان د ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي افغانستان هیچا ته د ټوریزم په هدف له خپلې خاورې د استفادې اجازه نه ورکوي. عبدالله نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې په وینا کې دا خبره وکړه.
We do not want a terrorist footprint.
موږ په خپل هیواد کې د تروریزم موجودیت نه غواړو. نور اشخاصو ته هم اجازه نه ورکو چې لدی خاوري نور هیوادونو ته غواخ پیښ کړي. اوسنی مذاکره تر ټولو غوره هیله ده چې لازم څخه په استفاده د جګړې د ختمېدو سبب شي.
عبدالله چې پرون پاکستان ته لړ، نن او سبا هم د پاکستان له عالی رتبه چارواکو سره خبرې کوي. د ملي مصالحې عالی شورا مشر د څرګندونې په داسل کې کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو میاشتې مخکې په یو راپور کې ویل چې تر 6000 زیات پاکستاني جنگیالي او القاعده پورې تړلي 200 وسلوال په افغانستان کې فعال دي. د دایکندی او د والی دفتر وایي د سړک غاړې ماین په چاودنه کې 14 تنه ملکیان وژل سوي دي. د دایکندی د والی وایي نصر الله غوري ازادي رادیو ته ویل چاودنه نن سهار هغه وخت وسو چې په کجران ولسوالۍ کې یو مسافر وړونکی موټر پر شخ کړي ماین ور برابر سو.
په پیښه کې له بده مرغه و خزه 15 ماشومان او د چلوونکي په ګډون دوه سړي وژل شوي دي.
د ولی ویانوې په پیښه کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې سوي درې کسان ټپیان سوي دي. د پیښې مسولیت کومې ډلې نه دی منلی. بلخو په ارزګان کې د ملي اردو یو ویانوی په هوایي حملو کې د دولت اتلس مخالف وسله ووژل سوي. په دې ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لوا ویان جګړن اقا محمد صفی ازادي راډیو ته وویل ځینو وسله غوښتل تیر شپه په ګیزاب او خاص ارزګان ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړي چې هوایي ځواک په نښه کړل.
دشمن ته تقریبا درش نفر تلفات واوختل. درش نفر جولس نفر دشمن په ساحه کې مړ پراته وو. انځ نفر د دې شدید زخمیان لري.
ویل سی وی وسلول خپل یو مړی له ځان سره وړی دی. وسلول طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې اروپا به په بیلاروس کې د روان کړکیچ د اوري لپاره په منځګړی توپ کې همکاري وکړي. ایمانویل ماکرون دا خبره په لیتوانیا کې د بیلاروس د اپوزیسون له مشر سویتلانا تسیخانوفسکایا سره تر کتنې وروسته وکړه. د بیلاروس د اپوزیسون مشر وویل د فرانسې ولسمشر په بیلاروس کې د روان کړکیچ د حل لپاره له خپلې واسي سره د همکاري ژمنه ورسره وکړه. بلخوا د لیتوانیا ولسمشر ګیتانس ناوسیدا چې د خپل فرانسوي سیال تر څنګ وو په ویل نیوز کې خبرلانه ته وویل د ولسمشري تیرې ټاکنې چې په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان سوی عادلانه نه وي.
الکساندر لوکاشینکو ټاکنې نه دي ګټلې. دا ټاکنې غیر عادلانه وي او لاسوهنې پکې شوي. تر هغه چې په دغه هیواد کې تازه ټاکنې شوي نه وي موږ لوکاشینکو د مشهور رهبر په توګه نشو منلی.
که څم لوکاشینکو ځان د اگست د نهمې د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی بولي خو د اپوزیسون غړي وایي چې په دغه ټاکنو کې درغلي سوي او اصلي ګټونکي تسیخانوفسکایا ده. د ارمنستان او ازربایجان د ځواکونو ترمنځ د ناګورنو قرباغ لنجمنې سیمې پر سر وسلوله شخړه نن درېمې ورځې ته وغځېده. په داسل کې چې په نړیواله کچه د دې جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه سوې. دواړه لوري یو او بل جګړې ته په لمن وهلو تورنوي. په دې جګړه کې له دواړو لوریو د لسګونو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکول سوي دي. د ازربایجان د پوځ راتوي د ارمنستان پوځ پر داش کې سن سیمه د توپونو ډزې کړي خو ازربایجان دا تورونه ناسم بللې دي. بلخو د ارمنستان د پوځ راتوي وسلواله جګړه په شدت سره روانه ده. په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن ناوخته پر دې جګړې د بحث لپاره بیړنۍ غونډه راوبولي. د پولند چارواکو د تاجکستان 15 وګړي له اسلامي دولت ډلې یا داعش تروریستي ډلې سره د ارتباط په شک له خپلې خاورې وایستل. شک کېږي چې دغو کسانو د پولند او اوکراین وګړي په پولند کې د تروریستي اعمالو لپاره ګمارل. راډیو پولند پرون راپور ورکړ چې د تاجکستان د دغو وګړو له ډلې څلوري په مې میاشت کې نیول سوي وو او پنځم چې په دسمبر میاشت کې له پولند تښتېدلی و چې وروسته د تروریزم ضد نړیوالو ادارو په مرسته ونیول سو. د پولند دیوی امنیتی ادارې په وینا دغه پنځم کس سوریې ته سفر کوه، د غوښتلې چې د داعش له تروریستي ډلې سره ملګری او په القده پورې له یوه تړلې تروریستي سازمان سره نږدې تماسونه ټینګ کړي. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن د ډیلی کیپیټلز او سن رایزر حیدرآباد ټیمونو په ترمنځ مسابقه کیږي. دواړه ټیمونه به د ماښام شپږ نیمې بجې د ابوظبي د کرکټ په میدان کې سره مخامخ سي. په سن رایزر حیدرآباد ټیم کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی هم شامل دي. په پرونی مسابقه کې چې د رویال چیلنجرز بنګلور او ممبئی انډیان ترمنځ وه، مسابقه چې په شلم اور کې مساوي سوه سوپر اور ته ووتله، خو وروسته په اضافي اور کې رویال چیلنجرز ټیم وتوانید چې مسابقه وګټي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله له پاکستان سره د نوي فصل د پرانیستو خبره کوي، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په افغان سوله کې د مرستې ډاډ ورکوي. د سیاسي چارو کتونکی خالد پښتون وایي
پاکستان بالاخره وجه موضوع ته مجبور وسو چې طالبان د مذاکرات میز ته داخل کړي.
په دې خبرونه کې به وړاندې دا هم واوري چې ملګري ملتونه اندېښنه څرګندوي چې د پولیو پیشه به سږ کال په افغانستان کې دوه برابر شي. د وی ګوزند وهلې انجلۍ مور وای
په دې باندې بنا شو کنه، بس مخ یې چا خبره لاندو نه پویدو، کوئی نشو ځان سره مخفل ځان سره په خپل ظلم وکړو.
شزانی منړی پروګرام هم لرو، په کې دا موضوع څېړل شوی چې په شونځو کې لنجونو سره څنګه چلان پکار دی.
زه ډیره هڅه کوم چې دوی سره داسې رفتار وکم لکه یو ملګری غوندې، هم زه خبرې کوم هم د دوی نه خبرې اورم.
تمه چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس نن په اسلام آباد کې په همدې شیبو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د دغه هیواد له لوی درستی جنرال باجوا سره وګوري. وړاندې هڅه کوو چې له اسلام آباد سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او هلته خپل خبریاله واورو چې د دې لیدنو کتنو په اړه له تاسو سره معلومات شریکوي. خو تر دې خبرو مخکې عبدالله عبدالله په اسلام آباد کې وویل چې په قطر کې د سولې له خبرو سره د هیله پیدا شوې ده چې په افغانستان کې جګړې ختم شي. پاکستان ته نن د عبدالله د رسمي سفر دوهمه ده. د نن په اسلام آباد کې وویل چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه مهمه ده، او اوس د دې وخت را رسیدلې چې د شعارونو او د توتی د تیوري پر ځای دواړه هیوادونه د اړیکو نوې فصل پرانیزي. په دې غونډه کې چې عبدالله عبدالله خبرې کولې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي افغانستان ته ډاډ ورکړ چې د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار وکړ. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله چې پاکستان ته د خپل درې ورځني سفر په دوام کې نن د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز یوې غونډې ته خبرې کولې، د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه مهمه وبلله او د دوام هیله وکړه. ښاغلی عبدالله وویل پاکستان او افغانستان دواړه داسې هیوادونه دي چې ښه راتلونکي ته اړتیا لري، او په خبره یې دغه کار لپاره په افغانستان کې سوله ډیره مهمه ده. ښاغلی عبدالله په خپل خبرو کې د افغانستان په اړه د پاکستان ستراتیژۍ ته هم اشاره درلوده، او په ډاولی هغه د توتیه تیوري وبلله، خو اوس یې د نویو اړیکو د جوړولو لپاره د تازه فصل د پرانیستي غوښتنه هم وکړه.
اوس دا فرصت برابر سوی چې زموږ ملتونه د خپل ستراتیژیکو ټاکنو په اړه له سره غور وکړي، د فکر یو نوې تګلارې عمومي ستونزې او خپل ګټې معرفي کړي، او په دې باید پوه شي چې په افغانستان او هم د مرکزی او سویلي اسیا په هر هیواد کې سوله او ثبات د خپل ګاونډیو او د سیمې هیوادونو لپاره مثبت پیغام لري.
د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې د ښاغلي عبدالله د خبرو ډیر بحث د افغانستان او پاکستان په اړیکو متمرکز وو، خو په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اړه هم وویل. ښاغلي عبدالله د خبرو ته هیله وښوده او زیاته کړه چې دوام به یې په افغانستان کې د جګړې پای ته زمینه برابر کړي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ډاډ ورکړ چې هیواد به د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. ښاغلي قریشي په تیر کې د افغانستان په اړه د پاکستان سیاست ته په اشاره وویل د دغو واقعیتونو په ویلو باید ونه شرمیږو، بلکې هغه وننګو او تکرار یې نکړو. ښاغلی قریشی په افغانستان کې د سولې روان بهیر ملاتړ وکړ او ترخواه په قطر کې د سولې وسنۍ خبرې او امریکا سره د طالبانو د سولې هوکړه چې د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوه د پاکستان د هڅو پایله وبلله. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو هم ټینګار وکړ.
Reduction in violence leading to a ceasefire.
په تاوتریخوالي کې کمی سولې ته لاره واروي او دا د سولې لپاره مهم او لازم شرط ګڼل کیږي. زنن په ډاډ سره ویلی شم او ډاکټر عبدالله هم را سره پنو شریکه کړه چې اکثریت افغانان هم د سولې په اړه ورته نظر لري.
د یادونه ورل چې د افغانستان حکومت تل پاکستان له ترهګرونو په ملاتړ تورن کړی خو پاکستان بیا ترې انکار کړی دی.
ل فیروزی عزیزی په مننه پاکستان ته د عبدالله سفر تعقیبو. د دې سفر د اجنډا په اړه په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان نوور.
کم پروګرام چې موږ دې له دې د دویم ورځې سفر کې دا وخت هغه سفر دویم ورځ ده. نو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د غونډه ده لکه شی ورسته او هم نن د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر باجوا سره هم دغه پروګرام تر مخه نن ناست شته. یوول یو په یو ملاقات یو بیا د پلاوی پلاوی به هم بیا ورسته ګډون کړي.
سبب عبدالله له کوم چارواکو سره ګوري؟
د ډاکټر عبدالله سبا ملاقات د پاکستان د مشر سره ډاکټر عارف علی سره دی. بیا په اسلام آباد کې د دینی عالمانو سره هم سبا د ملاقات دی او د خارجي چې جمع جرنالستان دی د هغه یو ګروپ سره هم لیدنه ده او د هغه او بیا د یو د پاکستان افغانستان یو ګروپ ته د ټریک 2 چې د هغه حکومتي د علاقې دی د هغه غړو سره هم لیدنه او بیا سبا د ماخام شاوخوا کې په اسلام آباد نه د سفر هغه مکمل دی او بیا واپس کابل ته ځي.
تارخان په تروسا پورې چې کوم لیدنه کتنې دی عبدالله له پاکستاني چارواکو سره شوې دي د پاکستان لوري تروسا پورې څه ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان په سولې کې به څه مرسته کوي؟
ځینې شیان خو د ډېر واضح نه دي اوس پورې ځکه نن هم مراکاتونه نن دي وزیر اعظم سره د پاکستان د فوج مشر سره د دغه جزئیات په روستا کې دي چې سنا سره شریک وشي بیا سره یا او به ګورو چې شریکیږي شریکیږي کوم ځینې خبرې چې تاسو ته اشاره کوي ان له خو باغیت انتظار کول غواړي لکه چې نن دا سفر مهمه ورځ ده. تیر ورځ فقط د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره ملاقات شو هغه د سیمبولیک غونډه ملاقاتو بیا د شپې تیر شپه ډوډۍ ودا د کمی سمې د سپیکر لخوا رئیس لخوا نو بیا نن د سنا مجلس کې مشر دی هغه سره موان هغه ما سره سیمبولیک ملاقاتونه لیکن مهم ملاقاتونه نن دي خو هغه ته صبر کول غواړي چې آیا د ډاکټر عبدالله په ذهن کې چې د پاکستان د خصوصي شان دي د افغان ولس د افغان شرانو د پاکستان د جګن توقعات په ویډیو کې آیا هغه ته جواب ویل کیږي او کسر نه.
د مشال رادیو له خبريال طاهر خان نه مننه. تر اوسه چې د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا مشر له پاکستاني چارواکو سره کتلی دي هغه په افغان سولې کې د مرستو ډاډ ورکړی دی. د سولې خبرې په قطر کې روانې دي نو پاکستان څه مرسته پکې کولای شي؟ په دې اړه به سیاسي چارو لکه تونکي او د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون څخه واور.
د بینالمللي قواو د راتګ سره په 2001 کال کې بیا تر نن ورځې پورې چې هر څه مشکلات راغلي د افغانستان ملت او حکومت دواړه مسؤلیت د پاکستان پر غاړه اچاوه او ټول دا په اتفاق سره دا ویل د بینالمللي جمعیت شمول چې پاکستان د افغانستان په مسایلو کې داخل دی بعضن مثبت او ډیر منفي رول لوبوي. خو بل اخره پاکستان په د اخیرو 2 کالو کې د جهانیانو په فشار او په لزلو سره بلاخره دوی وتوانېدل چې په قطر کې د سولې پروسه د پاکستان په کومک شروع کړي ځکه پاکستان هم ځان لري نارې وي او په ملي جامعې هم دا تاییدوي چې پاکستان بلاخره وجه موضوع ته مجبور وسو چې طالبان د مذاکراتو میز ته داخل کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم دا خبره وکړه چې په قطر کې سکه می خبري روانې دي د پاکستان په مرسته باندې مختتللې دي. که چېرته پاکستان په دې کې کومک کولای نو ولې قطر انتخاب وو ولې یو بل ځینې انتخاب وو د افغانستان داخل کې د پاکستان داخل کې او له افغانستان سره مستقیم ولې خبرینه کوي کې مرسته کوي؟
زه فکر کوم چې په دې مسله کې پاکستان ډیر مقصر په دې خاطر نه دی چې یو تعداد د ګوانتنامو او د نور ملکو یا د بګرام څخه یو تعداد بنجان بینلی جامعه و قطر تا بوتله. یعنی مخی دا دیستش دا پروسش روسی دا طالبانو مقنگا او موجودیت پا قطر کیو. نوزمور ذهن داره کم دیست چی دا پروسا هم دا غصه جورسه و چی دا سولی پروسا باید پا قطر کی شروع سی او پاکستان هم پا دی قانی سوی و چی دوی باید دی موضوع پا حق لی یو درهمگر ای ملک انتخاب کی چی اغیر قطر و کسم مستش پایادی چی پا دی که روسانو ازبکستان جرمنی ناروی بیر ملکو کوشش وکړي چې زموږ په ملکو کې شروع شي لیکن عمومي اتفاق تر نظر پر دی راځي چې قطر به تر ځای د افغانستان ته نږدې دی اسلامي ملک دی او د دوی سره په مسایلو کې داخله دی ډېر ځای
پښتون څه تاسو هم په پاکستان باندې شک کوي په خپل خبرو کې مو شک څرګند کړ او اکثر افغانان هم شک کوي د پاکستان په مرستو کې دا پلا ستاسو په باور دغه شک به تر څه د پوری افغانان وکي او څومره تمشته سي د سولې خبرو کې به پاکستان ډیر کومک وکي
په دې کې شک نشته چې د سولې پروسس هم د تفاهم په اساس شوی دی د دې د بلني جامعې تر مابین خو دا هم واقعیت دی چې څون موږ په چیرو څلوېشت کالو کې په مختلفو مرحلو کې په مختلفو روسو کې سوځي افغانان ډیر خوش شوي دي او څون د اعتماد د منځه تللی دی نو موږ همیشه چې پروسه شروع کیږي موږ د غیر پروسه شاته ځینې تاریخ شان هم وینو چې هغه تاریخ شان تلند لپاره چې وتستی موجود دي په میدان کې هغه د داعش پروسه ده نو د خلکو ډیره و هم دا دي چې د دې پروسې د ختم سره داسې نسی چې د پروسې نیمه برخه وسلې ته داخله شي او نیمه برخه په یو نوي چوکاټ کې داعش سره داخله شي دا تشویش او ډیره هم دغه ده که دغه پروسه واقعا شفاف شي پاک شي او ټول طالبان په خلاص شي یانو مشکل د افغانستان حل دی لیکن د ظاهر د استعمال نیږي چې دایشه پر میدان موجود دی او یو تعداد نور تروریستي یا ترهګر دلی چې د شلو پر رسیږي په کوچنی یو غټه ساته هم په افغانستان کې فعال دي د دریم خواته د ایران او د روسانو یو تعداد مداخلات په جنوب په غرب د افغانستان کې او په شمال د افغانستان کې هم ډېر تشویشات خلق کړي دي نو دا ټول مسایل په مجموع کې د پروسه یو څه در شکل نه راولي
د سیاسي چارو کتونکو خالد پښتون
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
د افغانستان پولیسو ولایتونو کې د پولیو پر ضد د فرعي واکسینونو د کمپاین لپاره سره د ماشومان لپاره د ملګرو ملتو صندوق په دغه هیواد کې د پولیو د نه چلبشت پیښو د ثبت خبر ورکړی دی ناجا صفی له کابل راپور لري
پنځه کلنه شکریا ګزرن وهالي هغه په خپل ماشومانه انداز وایي په لار نشیتلې او تر دې وړه خورې په خپل پخو ګرځي د هغې مور سامیا هم خپل لور دغه وضعیت ته ډیر اندېښمنه ده نو مورې ازادي رادیو ته ویل لوري هغه مهال په ګزرن اخته شو کله چې د پاکستان په یو کمپ کې کډواله و سامیا اوس د ننګرهار د بټي کوټ ولسوالۍ اوسیدونکې ده
نو مون خو لکه ماجرو د هغې ځای نه چې راغلو دا د دوشت ورځو وه د هغې ځای نه مونږ راغلو دا د واکسینونو د به عمله بس پاتې شوه پاتې شوه دوی ته مونږ بیا نه پولي بل واچوله دوی ته مونږ نه بیا کراري نه وه هغه پولي والا نه وو راغلي پولي اوس کور ته راځي او دا نور واکسین دي دا ورته کوو د نورو ماشومانو ته دا پدې باندې بس وډاری دو پدې باندې بنا شو کنه بس مخیا ته خبر لاندو نه پویدو پوی نشو ځان سره خپل ځان سره په خپل ظلم وکړو
د امیر وختي وزارت د هیواد په لس ولایتونو پکتیا پکتیکا خوست غزنی لوګر میدان وردګ پروان کندوز بغلان او نورستان کې د ګوزند پر ضد د درې ورځنی کمپاین د پایل خبر ورکوي دغه کمپاین به د سپتمبر له 28مې پایل او درې ورځې دوام وکړي تر دې وړاندې هم د افغانستان په شلو ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین تر سره شوې چې دغه کمپاین په څه باندې شپږ میلیونه ماشومانو تطبیق شوی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د واکسینو د عامه پوهاوي مشر ډاکټر ګل خان ایوب نن سه شنبه ازادي رادیو ته ویل
مونږ مجبور یو چې د پولیو له بشپړ منځولو لپاره تراسدي او یا په ځینو ځایونو کې د خطر سره مخ دی هلته فری کمپاینونه تر سره کوو هم دا اوس مهال د هیواد په 112 ولایتونو کې نږدې 10 ولایتونه کېږي د پولیو کمپاین عمل جریان لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دا یو فرعي او ځانګړی کمپاین دی چې 3 ورځې په دوام کوي. د پولیو دغه فرعي کمپاین وروسته له هغې ترسره کیږي چې په افغانستان کې له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې د کورونا وبا د خپرېدو له امله د پولیو د واکسین کمپاینونه په ټپه درېدلي وو. په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یا یونیسف اندېښنه ښیي چې سږ کال د پولیو پیښې 2 برابره زیاتې شوې دي. د دغې ادارې په وینا د 2020 میلادي کال له جنوري تر دې مهاله د پولیو 9 څلوېښت پیښې ثبت شوي چې 3 دېرش یې له سویلي حوزې راپور ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د دغو پیښو شمېر 20 ته رسېده. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف د پولیو برخې ویان سید کمال شاه عارف ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د ناامنیو له امله څه باندې 2 میلیونه ماشومان له واکسینه پاتې کیږي.
2.5 میلیونه زیات ماشومان د هر کمپاین په ترڅ کې له واکسینه پاتې کیږي. دا په هغو سیمو کې دي کوم چې په اصطلاح د طالبانو تر واک لاندې دي او هغه کور کمپاین ته اجازه نه ورکوي. ټولنیزې ستونزې د دې اوازې خپرې چې خلک په هغو باور وکړي او د خپل ماشومان نه واکسینه وي.
د عامې روغتیا وزارت هم دا خبره تاییدوي خو طالبان بیا دا خبره ردوي. د پولیو تازه 2 پیښې پرون په بادغیس او خوست ولایتونو کې ثبت شوې دي. تر دې مخکې د پکتیکا د نکه ولسوالۍ اړوند په جنتخیلو کلي کې په 13 میاشتنی ماشوم کې هم د پولیو پیښه ثبت شوه او د همدې ناروغۍ له امله یې ساه ورکړه. همدارنګه 2 ورځې وړاندې بدخشان کې هم د ماشومانو د کوزن 2 پیښې ثبت شوې دي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یا یونیسف په افغانستان کې د پولیو د 9 څلوېښت مثبتو پیښو خبر ورکړی او وایي دا شمیر په 9 کلونو کې بې ساری دی. په افغانستان کې د کورونا د وبا له خپرېدو سره د پولیو واکسین درېدلی و او اوس مو لکه څرنګه چې په راپور کې واورېدل بیا په 10 ولایتونو کې ماشومانو ته دغه واکسین ورکوي. د کورونا ویروس له امله په ټوله نړۍ کې د مړو شویو خلکو شمیر له 1 میلیون څخه واوښت. د دې وباله لاسه د مړو شویو انسانانو شمیر داسې وختي بریده تر رسیدلی دی چې په بیلابیلو هیوادونو کې یو ځل بیا په کووډ-19 د اخته خلکو شمیر مخ په زیاتېدو دی. صفی الله ستانکزی راپور لري.
کرونا وبا چې له هر پلوه 2020 کال وځپه تر دې دمه د څه باندې 1 میلیون انسانانو ژوند اخیسته. د دې وبا له لاسه چې د نړۍ هر ګوټ ته خوره شوي د مړو شمیر ورسره له هغه د 1 میلیون لبریده واوخت چې په هند کې د مړو شمیر له 95,000 انسانانو پورته ولاړ. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې له 3 میلیونو زیات انسانان په کرونا اخته دي چې له ډلې 1 میلیون نه زیات کسان مړ شوي. دا شمیر شیبه په شیبه مخ پورته روان دی ځکه د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د کرونا وبا له لاسه نوې مړینې او پیښې ثبتېږي. امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد زیاتې مثبتې پیښې لري. په کووډ-19 د اخته خلکو شمیر هلته له 1 میلیون اوښتی، حال دا چې د مړینو شمیر هم د ټولې نړۍ نږدې 1/4 جوړوي، یعنې له 2,05,000 زیات کسان هلته مړه شوي. دې خوا په آسیا کې بیا هند د هغو هیوادونو په سر کې دی چې په کرونا ویروس ګڼ انسانان اخته شوي او سایه ورکړي. هلته تر دې دمه له 6 میلیونو زیات کسان په کرونا اخته شوي او له ډلې یې له 6.9 زرو زیات انسانان خپل ژوند بایللی. په د ورځنیو مثبتو پیښو شمیر هلته همداسې پر ځای وي، ښایي راتلونکې میاشت هند له امریکا مخکې ولاړه شي. روسیه بیا د تیرو 2 میاشتو په مقایسه د ډیرو مثبتو پیښو خبر ورکړی. هلته یوازې پرون په کرونا ویروس له 8,000 زیات کسان اخته شوي. دغه هیواد تر ټولو مخکې د کووډ-19 واکسین جوړ او د تطبیق هڅې وکړي، خو بیا هم د دې وبا په مهار کې پاتې راغلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي که څه هم نه غواړي بیا محدودیتونه ولګوي، خو د کرونا وبا په وړاندې مبارزه د ټولو ګډ کار دی. کرونا ویروس د 2019 کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې ثبت شو چې د 2020 کال په مارچ میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د یوې وبا په توګه اعلان شو. دا نو هغه وخت و چې ویروس د نړۍ اکثرو هیوادونو ته رسیدلی و. سره له دې چې د نړۍ ګڼ پرمختللي هیوادونه له هغې ډلې امریکا او جرمني د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو لګیا دي او د تطبیق لپاره یې چمتووالی نیسي، خو کرونا هر ورځ په ټوله نړۍ کې د لږ تر لږه 15,000 انسانانو ژوند اخلي.
نوی چن نوی وخت ستاسو د خوښي وړ پروګرام د آشنا تلویزیون خبرونه نیمه کوټه کړه. تلویزیون او کاروان خبرونه د ټلو ټی وی ټلو نیوز او لمانه تعقیب کړئ د تلمیاشتې لن همینې تسخه هر شپه فلسطین وجود امریکا غږ او ټلو یوا بریالی ملګرتیا
د امریکا غږ آشنا تلویزیون اعلان وو د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې شزنی منړی پروګرام لرو په دې پروګرام کې په شوانځو کې لنجونو سره د چلن مسله چړل شوې ده او همدارس په دې خبرونه کې د ګوړیا چار تفریح پروګرام هم لرو خو وړاندې په دې خبرونه کې تر څلور نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې اسمې سنل ولو
تاسو لا پیغامونو
عبد الولی شاد د هلمن ولاد د ناوی ولسوالۍ د هزارست خبرې کوم موږ دایله د حکومت موږ راوې کې د کرکټ میدانونو جوړ کې زخپل امریکر بالرم خدا د شي اڅ دغه نه د سدنسي د لاس ویله تخته کو په لرګو ما دایله د حکومت د کرکټ باخه کې مرسته وسی و سلام
ملکان ولایت وامال صالحنا محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې ما په ملستان کې دا د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو زمون د ملستان ته وامال صالح کې یعنی په ټول ورساله په سطح باندې سری سیوه شبکه د باندې سن لرو او دا هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزوري دي او ډیر کلیوالي ساحو ته کار نه ورکي او چې کوم ځای کار ورکي هلته هم دا کیفیت او د اواز ډیر زیات خراب دي پیسې هغه وحال کیږي او هغه اواز چې سینه مطرح کیږي همدارنګ د نورستان په نورو مثالیو کې هم حتی چې د مرکز کارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو همدارنګ هغه انټرنیټي هغه کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي زموږ د دغه وزارت مخابرات نه وزارت نه او د شرکت مسول چارواکو نه دا هله ده چې باید په نورستان کې او په ټول مثالیو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کی و سلام علي احترام
زه ګل احمد د کندهار ولایت فرنګ به ول ساري خبرې د سره کوم زما ته غام دا غبي چې اول باید ورباند و سي بیا سوله و سي چې انت ناس چې خپل ټکسیانی او انرژیانی سره چې د بدن دی شي خبر نه دي نو دا چې ور سوله و سي دلته موږ مرته نو باندې موږ سوله څه کوو نو اول باید ورباند و سي بیا سوله و سي و سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 نیولې شي د ازادي راډیو پروان خبرونه کې وړاندې د ګډه اچار تفریح پروګرام لرو شزانی منړی پروګرام هم لرو په دې پروګرام کې په شوانځیو کې د نجونو د تربیه مسله چړل شوې ده او له بیلابیلو کسانو سره په دې پروګرام کې خبرې شوې دي له شوونکو سره له هغه کسانو سره چې ماشومان روزي او همدارس له هغه کسانو سره چې په نفسیاتو باندې پوهیږي او په دې پروګرام کې تاسو دا څرګندونه اوریدل شي خو سپاس تاسو یې سمې سنوت مخکړه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
عثمان لنورسانه پر راستولې سمس کې لیکلې دي د ډاکټر عبد الله سره د پاکستان مشانو قتل به کومه نتیجه ورنکړي اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلې دي اسلام آباد ته د عبد الله سفر ګټه نه کوي عبدالرحمن پر استول اس ام اس کې لیکلي دی عبدالله په داس وخت کې اسلام آباد ته تللی دی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبري کړې دي نو دا سفر ګټه ورده عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي دی د عبدالله په ګډون په خو هم ډیرو افغانانو پاکستان ته سفرونه کړی وو او چارواکي پاکستان ته ورغلي وي خو نتیجه یې نه و ورکړي یوشمیر نور او دونکو پر نور موضوعات او ازادي رادیو ته سم سونه راستولې دي قدرت الله د هلمند له نهر سراج ولسوالي څخه پر راستولې سم اس کلی دي د هلمند کندهار پر لوی لار پولیس له خلکو پیسې اخلي او د داهله لري چې ازادي رادیو دا مسله راپور تکړي ترڅو چارواکي دې ته توجه وکړي جمشید د زابل څخه موږ غواړو چې دلته زابل ملي رادیو بیر تخپل نشیات پیل کړي البته دا د غشتنه ده او بشیر حبیب زای لاس رول سولی کې پاکستان دینی علما په قطر کې افغان سولې لپاره باید پوره هڅه وکړي
اسمت الله افغانیار لیکي د عبد الله سفر پاکستان ته به غټی دی. البته د ډاکټر عبد الله د پاکستان سفر پړه نور سیمسونه هم د غوس شیبر روان دي. قاری صبغۃ الله حماس لیکي سي د اسم سمنل بسل کی جو خلبته د مجاهدین واستاینه پکې کړی دی. قاری محمد نبی مینوال لهلمند لنادالین لیکي سي د پونه وزارت په پهلمند کې د ابتدایي او متوسط مکتبونه ژر خلاص شي ځکه چې مکتبونه بند او ماشومان به بدولارو ته مخ کړی. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لند خبرونه له صالح محمد صالح خبر.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر وی افغانستان هیڅ چاته د ټوریزم په هدف ل خپل خاورې د استفادې اجازه نه ورکوي. عبد الله نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز ته په وینا کې دا خبره وکړه. د دایکونډي د والی دفتر وی د سړک غاړې ماین په چاودنه کې څوار لسنه ملکيان نن سهار وجل سیوی دي. پېښه په کجران ولسوالۍ کې سوي ده. پورزګان کې د ملي اردو یو ویاند وی په هوایي حملو کې د دولت 14 مخالف وسلوال وجل سیوی او 15 نور ټپيان سیوی دي. د فرانسې ولسمشر نو کړی چې اروپا به په بیلاروس کې دروان کړکیچ د اوري لپاره په منځګړی توپ کې همکاري وکړي. ایمانوئل ماکرون دا خبره په لیتوانیا کې د بیلاروس د اپوزیشن لمشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا سره تر کتنې ورسته وکړه. د ارمنستان او آذربایجان د ځواکونو ترمنځ د ناګورنو قرهباغ لنجمنې سیمې پر سر وسلول شخړنن درې مورځې ته وغځیده. دواړه لوري یو او بل جګړې ته په لمن وهلو تورنوي. د پولند چارواکو د تاجکستان 15 وګړي له اسلامي دولت یا داعش تروریستي ډلې سره د ارتباط په شکل خپل خاوري وېستل. شک لري چې دغه کسانو د پولند او اوکراین وګړي پولند کې د تروریستي اعمالو لپاره ګمارل. د هندستان د کرکټ غوړ لیګ یا آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن د دیلی کیپټلز او سن رایزر حیدرآباد ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي.
مخه تر دې چې د غوړیا چار تفریح پروګرام خپور کړو، شزه نیمنړی پروګرام لرو.
نیمنړی
اکثر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو لزدکونکو انجنونو سره د زینو خزینه خونکو ناسم چلندي. د خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وای په افغانستان کې 3.1 میلیون کوچنیان لزدکرو به پرخې دي چې 80% انجونې دي. دا چې د خزینه زدکونکو شمیر لمخ کې لا کم دی او بیا دوی په خوانځي کې د زدکونکو له ناسم چلند سره مخامخ شي. آیا دا هم یو لامل دی چې انجونې خوانځي ته نزي؟ د دولتي خوانځي اوس د کوونکو انجونې ولې لخپل خوونکو نه خوخي دي؟
دومره بد رفتاری او بد سلوکی دوی کوي چې ایس کله دی نشي کوي چې اته خپل درس موضوع هم خپل خوونکو سره شریکوي نشي.
کې به خوونکو لخپل اوس د کوونکو سره ناسم چلند وکړي پایله به څه وي؟
چکاله د معلومانو بدرم یا میادی کی زیس نخ وړم مکتب ته لاړ شم.
د تعلیم او تربیل اصول سره سم یو خون کای باید څه ډول وروزل شي ترڅو د کون کتاب په مهرباني زده کړی ورکړي.
خو خون کای دغه د چ باید د کون کو سید اړی کی او رابطې د محبت او د مین نه وي.
په دې خبرونه کې هڅه کو د پښتنو ته جواب ومومو. وګمی جبرخیل لنجونو د کون کو سره د خزینه خون کو د ناسم چلن پاړه راپور جوړ کړي. د خبرونه په سر کې بل لمړی دا راپور واورو چې دې وز د کون کې په غږ پیلېږي.
څه د خپلې خون کې نه د اکثرونه ښه خطران نه لرم. یو ورځ موږ یو خون کې صنف ته راغله او شاګردان ته وویل چې د چا درس د دې مخبل لاس پورته کړ. د استاد می بوتانو ته پام شو او ډیر په قار شو. زموږ اقتصاد ډیر ضعیف وو او مور می د لامینه ډیر یو زاړه بوتان را ته اخیستو چې یم خوانځي ته لاړ شم. او استاد چې کله زما بوتان ولیدل ډیر په قار شو او ما ته وویل چې ته څنګه یو جلی سلیقه نه ولی دا بوتان د پخو کول دي پرته دینه چیز ما تشریح ته غوږ ونیسی زی بیر تکینه ولم کله چیز د خطر از ما یادیږي ز ډیره خفکیږم.
تاسو د فرشتي خبري واوري دي چې نه هم ټولګي کې زده کړې کوي اوس به د نسیمه سرګندونی هم واورو چې اوس مهال له پوهنتون نه فارغ شوې ده. هغه وایي د خوندزي څخه بعد خاطرې هیڅ کله هم نه یریږي.
زما یو استاد و خدای سي اوس به هغه چیرې هغه استاد خدای دې نه کو هدایت ورته وکړي خو هغه د سی یو استاد و سی یو ورځ به يم زبې وهلو نه پرې خودم. کله به سی زه مکتب ته ولاړم نو دما به بیخي مکتب ته زړه نه کېدل چې زه مکتب ته څنګه ولاړه سم. زړه مې داسې له مکتب تور و چې مور به مې په زوره زه مکتب ته لېږلم.
ښوونځی په ټولنه کې نه یوازې د ماشومانو د لومړیو زده کړو ځای وي بلکې د ماشومانو د روزلو تر ټولو اړینه مرحله بلل کیږي. اکثره خلک په دې باور دي چې د هر کس د شخصیت جوړېدو اصلي تهداب له ښوونځي ایښودل کیږي نو ځکه له ماشومانو سره د زیار په خاطر ښوونکو ته د قدر په سترګه کتل کیږي. خو بل لور ته د مسلکي او ښځینه ښوونکو د کمښت راپورونه ورکړل شوي دي. د بشري حقوقو د اثر نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې له 4 ولایتونو څخه د خزینه خون کشمیر ایوازي 40% ده. د ازادي رادیو د خبريالانو د راپورونو پر اساس په ډیری مواردو کې خلک لغپلون جنو د زده کړو حق زکه اخلي چې خوانځي خزینه زده کون کې نه لري. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په وینا د جنو د زده کړو په برخه کې د امنیت ټولنیزو محدودیتونو او له خوانځيو د لریوالي کابل انجونې لزده کړو پاتې کیږي خو کله چې هغوی خوندې تلاړي شي هم د کم کیفیت زده کړې کوي ځکه د دې ادارې د راپور په اساس ایواز 80% خوونکو خزینه او نارینه وو د لسانس تر کچې زده کړې کړې دي. ځینې خلک او زده کوونکي د غیر مسلکي خوونکو له چلن څخه شکایت کوي. اکثر ځوان انجونې د خپل خوونکو څخه خوخي نه دي په ځنګړی توګه د خزینه خوونکو چلند ناسم او سخت بولي. د 13 کلونو په اوګدو کې د پوهنې وزارت تل د خونکو د روزنې په هدف د لندمحاله مختلفو سیمینارونو د جوړولو خبره کړې ده. د دې ترڅنګ نورو غیر دولتي ادارو هم د خونکو د مسلکي توب لپاره روزنیز کارونه کړي دي خو بیا هم ولی خونکي لزده کوونکو سره له سخت چلند کار اخلي. اغلی ناجیه چې د لیسې د دورې خونکي ده وایي لزده کوونکو جنو سره یې چلند ناسم نه دي خو دا په دې باور ده چې سخت چلند د زده کوونکو په وړاندې دی یو مناسب کار زکه دی چې زده کوونکی سم روزی.
اما اصطلاح باندې یو مطلب موږ لرو چې ډب نه وي ادب نه وي. کچیر موږ په زکونکو ته په نرم لهجه باندې وایو چې تاسو مو یونیفورمونه مراد کړئ داسې وکړئ اسې وکړئ سبا ته باغی په ډیر فیشن او په ډیر زیات په بد حالت باندې راشي توجه به ونو کړی. مګر کچیر له دغه شاګردانو سره په غوسی باندې مخکې لاړ شو د شاګردان به بالکل په صحیح یونیفورم ساده او ډیر ښه شکل باندې راشي. همداسې په درس کې درس به خوایي او خبره توجه ورته وکړي. که چیرې داسې کار ونه کړو نه به درس یې نه به یونیفورم یې بلکې زده کوونکي بالخصوص هغه ښځینه زده کوونکي به له فیشن او داسې نورو سره نه کار اخلي چې بیا د رسمیاتو خرابېدل دي. د دې په خاطر باندې موږ استادانې دا مسؤلیت لرو چې له ډیر زیات سختو شرایطو نه کار واخلو تر څو زده کوونکي د وخت په ارزښت باندې پوه کړو د پلین په مراته ول باندې پوکړو د دې ترڅنګ د استاد احترام حفظ کیږي شخصیت حفظ کیږي.
نجيبه د هلمند ولایت یو اوسیدونکو ده. دا دوی پیغلی لوري لري چې په یو لسم ټولګي کې زده کړې کوي. نجيبه له خوونکو خپل هيله داسې سرګندوي
په دې امید ز خپل انجونی مکتب ته استوم چې هلته هم تعلیم زده کړي او هم اسلامي او انساني اخلاق زده کړي. صدان باید د انجونی دونه ونځوي چې نور نورین جونی هم تشویق سي.
اکثره خزینه خوونکې لغپل زده کوونکو سره په مهربانه چلند کوي او هڅه کوي چې د زده کوونکو په وړاندې خپل مسولیت په خټوګه تر سره کړي. رازقه اتل چی و مسلکی خوونکې ده د زده کوونکو سره د خپل چلند په اړه راته داسې وایي.
عموما داسې شاګردان نرم چې عمرونه زیات دي زه چې کله دوی ته درس ورکوم مغواړم چې دوی تشویق کړم نو زه ډیره هڅه کوم چې دوی سره داسې رفتار وکړم لکه یو ملګری غوندي هم زه خبرې کوم هم دوی نه خبرې اورم.
خو انځه پټولنه کې د تعلیم او تربیه ځای دی. په ښوونځیو کې د تعلیم سربیره په تربیه یا روزنه ډیر ټینګار کیږي، نو له همدې امله د هیواد په اکثره ښوونځیو کې د ښوونکو د روزنې لپاره د سید جمال الدین افغان د ښوونکو د روزنې څنګه فعالیت کوي او له 12 فارغ شوي ښوونکي جذبوي. دلته ښوونکو ته مسلکي زده کړې ورکول کیږي. دا چې په دغه زده کړو کې کوم موضوعات شامل دي، دا به د تعلیم او تربیه له استادې کریمه دریس څخه واورو.
دلته ډیر مسائل شتون لري چې باید یو ښوونکی په غو باندې آگاه شي او هغه کړنې په خپل ځان کې تقویت کړي، تر څو چې د زده کوونکو د ښه روزل لامل وګرځي. په دوه کې اول دا ده چې باید یو ښوونکی تعهد ولري او خپل مسلک ته د زړه د تله علاقه ولري او په خوند تدریس وکړي. صنف کې د مدیریت په مهارتو باندې باید د حاکمیت ولري چې څه ډول یو صنف کنټرول کړو، ځکه موږ په صنف کې د هر لحاظ تنوع موجوده ده او دا تنوع کیدای شي د شوخ او د آرامو زده کوونکو په لړ کې هم موجوده وي. نو د مدیریت د ټولګي په مهارتو باندې ښوونکی باید حاکمیت ولري او دوی په دوو پوهیږي چې دغه شیطانت چې کوم زده کوونکو کی تر سره کی منشأ څه ده او څه ډول دغه مهار او کنټرول کی.
کچیر تاسو د کوونکی په خوندځیو کې لناسم چلن سره مخامخ کیږي، باید خپل ستونزې چاته ووایي. دا سه سوک شته چې د دوی ستونزې ور حل کړي. دا ځوابونه به د پوهنې وزارت له بیان دي نوري نهزت نواورو.
د پوهنې قانون په نهدیر شوه ماده کې ویل شوی ده چې د زده کوونکو آزار او اذیت کچیر د هغوی د اصلاح او تربیت په مخه هم وی جدا ممنوع ده. همدارنګه د تعلیمي حوزو د نظارت خري د ښوونځیو د ښوونکو نه نظارت کوي. کچیر یو ښوونکی د خپل په رویه کې کوم ستونزه ولري او یو هم زده کوونکو سره بد چلند وکړي، د هغه معلم د ارزونې نمره کمیږي. کچیر د یو معلم د ارزیابي نمره په دوه کال کې کم وي او تیتوی، دغه معلم بس هم اعلان تزی او دغه معلم منتظر به ماش پاتش کیجی.
تاسو په خبرونه کې د زده کوونکو او چارواکو خبرې واوریدي. اوس به د عامو خلکو خبرې هم واورو چې د ښوونکو د چلند په اړه څه وایي.
پلوشایم د هلمند ولایت څخه. زما د مکتب د دورې ډیره ترخه خاطره ده چې زموږ یو صنفي ډیره غریبه و. د دې کالي ډیر شکیدلی و چې څو ځای دی ګډلی و، خو استاد ته دانه شایل چې ډیر په زغر دی ورته ویل چې دا ستا کالي شکیدلی دی او ته څونه بې سلیقې په څو رنګ تارو دی ګنډلی.
از منو هدیه ده تک کارتینا اوسیدن که ما از لخپل معلمانو نه دیرخه خاطره لرم او هغوی دیر مهربان دی او موږ سره خچلند کوي.
یو شمیر زده کوونکي لخپل زینو خونکو گیلی کوي چې د دوی په خبره ورسره ناسم چلند کوي. دا چې ولی اکثر زده کوونکي د خپل زینو خونکو پر چلند نیوکی کوي او دغه ستونزې د لمنځوړلو لپاره باید څه وکړل شي، دا به په دغه مرکه کې واوري چې زموږ همکاري وګمې جبرخیل د ارواپوهنې له ډاکټري ممتاز یوسف زئی سره کړی ده.
اغل یوسف زئی کب سرکدار ته وایاس چې د خوونکې د ناسم چلند اغیزې په زده کوونکو باندې څه دي او یو خوونکې باید له زده کوونکو سره څه ډول چلند وکړي.
کله چې دوی په صنف کې داخليږي ډیره دوستانه او صمیمانه او ښه سلوک باید د زده کوونکو سره باید په نظر ونیسي، ځکه چې دوی هم موږ د دې مشکلاتونو ستونزې چې په دې موږ وطن کې را روان دي، بیا هم چې د ماشومان مکتب ته ځي دوی یو مینتا او محبت دوی زرات لري او یو خوخه د وطن لخوانه دوی مایوس دي او بل د خپل د خون کی طرف نشي دوی مایوس شي، د دوی شوق او مینه او محبت کمیږي او غشتن مدد چې دوی داسې زمينه سازي د خپل خون کی او د زکونکو په مینس کې دومره اعتماد به دي چې د زکونکو هو کوي شي خپل سوال او جواب دی له دوستانه خپل خون کی سره حل مطلب کی. او متاسفانه امونګه خون کی
کله چې خپل صنف ته داخليږي او دومره بد رفتاری او بد سلوکی کوي چې ایس کله دی نشي کوي چې اته خپل د درس موضوع هم خپل خون کې سره شریکوي نشي چې او سوال او جواب وکي.
څه باید وشي چې د زده کوونکو او خونکو ترمنځ واټن کم شي او نور زده کوونکي ل خپل خونکو نه بد خاطري ونه لري؟
مونګه کولای شو د دوه واریانت په نظر ونیسو. یو واریانت مو دا دی چې مونګه کونکو لپاره سیمینارونه باید دایر شي او دوی لپاره لارښوونه باید وشي چې دوی خپل میتودونه او خپل برخورد او کرکټرونه باید چینج کړي. او دوه واریانت مو دا دی چې دا زده کوونکو کولای شي چې 15% په خپل صنف کې دوی باید سم واخلي او تر څو کولای شي چې د خپل د زده کوونکو طرف نه دوی ته باید لارخونه وشي چې دوی باید خپل د استادان ته باید پراویه کې باید چن دوی خپل باید راولي.
د نیمه نړۍ د خبرونه درنو اوریدونکو، نننۍ خبرونه چې د زینو خونکو په ناسم چلن جوړ شوی و هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خو ګوریدونکو سلام. اوازه ده چې د کورونا بل څه پام راځي نو ځکه د ناروغتیا ادارې خوشاله ښکاری، ځکه چې د کورونا لڅپې سره د پیسو څپې هم راځي او بیا روغتیایي کارکونکي او د خریدارۍ آیتونه لامبو پکې وهي. د خبرونې په پیل کې مو هغه درې کونجه میز ته بیایو چې یو پښه یې ماته ده. پام وکړئ، خواږو اوریدونکو، نن مخپل درې کونجه میستا دغه خاغلی را بللی دي. خاغلی خار پاک صاحب او خاغلی ریګی صاحب، ټولو ته خرغلاست وایم. زمونږ د نننی درې کونجه میز موضوع نه ده معلومه، نو له دې امله مو چې له هرې خوا راګس کړه خپه کېږئ به نه. په سر کې به له خار پاک صاحب نه دا پوښتنه وکړم چې خاغلی خار پاک صاحب، د تا اصلي دنده څه شی ده؟
مننه. تر هر څه لومړی د میز ګډونوالو، تاسی او د ګوډي اچار خوګو او ریډونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. او بیا به تاسو د پښتنې په جواب کې وایم چې د ما دنده د زړو ورانول او د نویو آبادول دي، او غواړم په دې ورانول او آبادول سره اصلي خار جوړ کوم.
ډیر ښه خار پاک صاحب. او ریګي صاحب، تاسو څه کول غواړئ؟
موږ غواړو هم کلی ورانکو او هم خارونه، ځکه دا دواړه د فساد د خورولو ځایونه دي. غواړو چې پر ځای ټول هیواد په یوه پراخه او ښکلې دښته بدل کړو چې د سړي روح پکې تازه شي.
نو تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې تاسو د ورانولو په فکر کې یې، ولې مو د جوړولو اراده نشته؟ خار پاک صاحب،
ته اشتباه کوې. موږ د تا د نظر برخلاف د ورانولو نه بلکې د جوړولو په فکر کې یو، ځکه موږ غواړو زاړه وران کړو او پر ځای نوی آباد کړو.
خو په نور نړۍ کې خلک زاړه هم ساتي او نوی هم آبادوي، دغه د ورانولو فکر هیڅ شته نه ورسره.
دا نو د هغو فکر دی، او موږ دا ډول فکر کوو چې زاړه له منځه لاړ شي او نوی پر ځای جوړ شي.
ریګي صاحب، ته څه پکې وایې؟
ورانول د جوړولو په نیت دي، او په دې ډول سره موږ کولای شو خپل زور او موجودیت هم ثابت کړو.
خار پاک صاحب، د دې کار ګټه هم شته کنه؟
هو، مثلا موږ چې یو څه ورانو، دا معنا لري چې موږ هم یو او دغه توان لرو چې یو څه وران کړو.
او ریګي صاحب، ته څه پکې وایې؟
دوی سمه خبر کوي، ځکه تر اوسه څوک په دې نه پوهیږي چې د دې وطن په دښتو او غرونو کې هم خلک ژوند کوي او له خاریانو او کلیوالو سره مساوي حقوق لري. خو کله چې موږ د غرونو او دښتو خلک د کلیو او دښتو په ورانولو پیل وکړو، بیا ټول پوهیږي چې موږ یو او موږ هم زور لرو.
نو دغه د ورانولو او جوړولو لوبه به تر کومه روانه وي ښاغلی خار پاک صاحب؟
تر قیامت دلته خو همداسې درواخله.
ریګي صاحب، تم هم دا نظر لري؟
اوهو، تر څو چې کلي او خارونه په دښتو او یا دخت په خارونو نوی بدل شوی، په اطمینان سره ویل شم چې دغه دورانولو لړۍ به روانه وي.
<تص-> مو د هغه قرارداد له حال خبرو چې لڅو لسونو تیر شوی او لوی د موټرونو سره کې د بایسکلونو په لار بدل کړی دی.
څنګه دی وکړه سرک څنګه شو؟
قرارداد می واخیست ډیر ورانه قرارداد دی.
څنګه؟
خود لسو میلیونو ډالرو قرارداد دی سره لدی چې لس میلیونه خارجي واخیست.
یعنی اصلي د شلو میلیونو ډالرو پروژه و؟
او
نو بیا تا ته څه پکې پاتې کیږي چې دومره ورته خوشاله یې؟
ماته؟ ماته سمی نیمې پکې پاتې کیږي، یعنی 5 میلیونه ډالر. 100 کیلومتر سړک دی چې بر یې 12 متره، چې دارې خوا پیاده روي 2 متره دی.
کله به څوک په 5 میلیونه ونیسي؟
نیسي لږ به یې له ټول اواز نه راکم کی، که نه لومړی بر 100 متره و خو خارجي ماته 12 متره راکه.
څه ووایم نو؟
ولې هغه بله پروژه دې لکه چې هېره شوه؟
ځانو چې څنګه ته پوهېږې؟
ته مه غږېږه، چې تلیفون کې غږېږم. سلام، شکر دی د تا سال دی. او یو بل کار مې وکړو. او 12 متره سړک دی، ټول یې 100 کیلومتره په 5 میلیونه ډالر کیږي. ته یې بر 8 متره ونیسه او له پیاده روی هم 1 متر راکم که. او زه سمه ده، سبا ته راشه قرارداد به ولیکو. او سمه ده، په مخه دې ښه.
وی منله.
او لاس کسه به نور هم ځانونه پکې ماړه کي.
څه دې وکړل؟ پروژه دې څنګه کړه؟
هماغه پخوانی قراردادی ته مې ورکړه
چې سمه یې عملي کړي.
د بایسکلونو لاره ده، کوم لوی واټ نه دی چې جوړې نشي کړی.
دا څه وایې، د بایسکلونو لاره ده؟
هو، خو هغه اول ځل ما په 1 میلیون ډالرو لندن دوبای شرکت ته ورکړ چې سور یې 3 متره او پیاده روي یې نه درلوده. بیا لندن دوبای شرکت هماغه قرارداد نیویارک استانبول شرکت ته په 15 لک ډالرو ورکړ او د سرک سور 2 مترو ته راټیټ سو. بیا ما د نیویارک استانبول شرکت نه بیرته په 2 لک ډالرو ونیوه چې سور 1 متر شو او د بایسکلونو موډرن هایوې په نامه مو په قرارداد کې ثبت کړ. او دغه دی مال وروستي قراردادي سره په 50,000 ډالرو قرارداد وکړ چې د بایسکلونو یو مناسبه لاره ترې جوړه کړي.
هغه اصلي مرجی به یې له جوړېدو وروسته تسلیم کړي که نه؟
لیونی، دا هو غم مخکې خوړل شوی دی، هر یو 2% ورکړي دي. د دغه خبرې خو یې تشویش مه کوه، سم مسئی پټۍ به پرې کیږي او شیرنی به ویشل کیږي.
او دا هم یو برک شیر.
ای زما گرانی قدردان گلی، ای زما گرانی قدردان گلی، چرا پیا چکلا په نسمه داس درچی، چلار نوینما خبر نه اورما او تند کنا خورما، لکه د خوار خون کی د زور بایسکل په شانتی، لکه د خوار خون کی د زور بایسکل په شانتی. ستا په دسکول قسم ستا له موبایل ازار شم، خو چرا په یاد شي هغه ستا اوږده اوږده او تیره تیره لکه په وینو غوندې سره سره نوکان، په خوب کې ویریږم بړستن کې نیغ راکینم، بړستن کې نیغ راکینم. ای زما ګران قدردان ګلی، چرا په یاد شي کله هغه ستا تور شونډې، دا رنگ می تور شي داسې لکه د لوی قاتل، لکه د لوی ظالم، د تور زړګي او تور وجدان په شانتی، د تور زړګي او تور وجدان په شانتی. ځکه نو تختم درنه او لری لری ګرځم، لکه د هغه مظلوم چې کور یې بل نیولی او خپله چرته همسایه اوسیږي، او خپله چرته همسایه اوسیږي. یوازې یو کار کوم او په بدله نمره یو نیم مسج در لیږم، دومره هم نه یم دارن، دومره هم نه یم دارن.
او اوس دیوالې له نتیجې هم خبر شئ.
ولې هر سهار او مازدیګر چارواکي د ټول خار واټونه بندوي چې لکه د مرمۍ غوندې په یو شن ځان وباسي؟
ورکه وایه، هغه دې څوک هم په غم کې نه دي.
دا ولې ټولې لارې او سرکونه په چاکونو بند شوي دي؟
چیرته؟
ته یو ځل شیرپور ته ورشه، سام د کوه قاف دیوالونه ترې چاپېر دي.
په بلایې وهې بندوي دي.
ولې بند کړي؟ دا خار دوی په قواله اخیستې؟
اوس خو یې اخیستی، زور لري.
ولې حکومت همداسې لکه ویده چې وي، خلکو ته کار نه پیدا کوي، ولې د فساد مخه نه نیسي؟
د تا اعصاب خراب دي، ورسه ډاکټر ته.
دا ولې ټول ډاکټران د ناروغانو د ناروغۍ تشخیص نشي کولی؟ ولې ټول خلک مجبوره دي چې خپل ناروغان بهر ته بوزي؟
اوس یې ته څه کوې و سړی؟
دا ولې څوک د بې عدالتۍ له ویرې چېرته عریضه نشي کولی؟
و چې بیا سر پښې وي او ځان خلاص نشي کړی.
و ښځې، ته خو لږ فکر وکړه، هر چیرته د تلاشي پوستې جوړې شوې دي، لارې تنګې کړي چې موټرونه تلاشي کړي، خو ولې تلاشي درک نه لري؟ ولې اسې خلک تنګوي؟
خو هغه د هر موټر ته ګوري نو
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې مجرم پیدا کړي.
د مجرم په ټنډه لیکل شوي دي که د دوی سترګې چپه دوربین یا اسکانر لري.
د تا مغزه خراب شوي دي، دغو پوښتنو ته دې رشوت خور قاضي هم ځواب نسي ورکولی. ولې داسې کېږي؟ ولې هسې کېږي؟ کوم نر دی چې مخه یې ونیسي؟
ولې د انتخاباتو پر وخت له خلکو سره د دروغو وعدې کولې؟ ولې په دروغو د خلکو رایې واخیستې؟ ولې موږ دغسې په نیمه لار کې حیران کړو؟ ولې ولې ولې؟
خدای، لکه چې لیونی شو.
ولې ولې؟
خدای، لیونی شو اوس څه وکړم؟ خدای،
ولې ولې ولې؟
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، ستاره امینی، حیا اوریاخیل او زه یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
دل و دین و عقل و هوشم ہمارا باپ دادی، زکتام باد ساقی و من خراب دادی، داد کو می پیالے بن دے نشے کی مستی، داد گھومی پیالے بنگ دے نشے کی مستی، داد گھومی نغمے شرنگ دے شہباز کی نتیجے، داد گھومی نغمے شرنگ دے شہباز کی نتیجے، شاخ بازے زنغمایم تم سازے، ذرا باپ تم شاخ بازے زنغمایم تم سازے، زمو خامیم تم سوریے ز آہن تم آوازے، زنغمایے تم شمع تلمبایے دج شمع، ز پتنگ تم پروازے تلمبایے دج شمع، ز پتنگ تمی پروازے ز مجنون تمی جنونیے، ز مغل تمی ممتازے ز مجنون تمی جنونیے، ز مغل تمی ممتازے، داد گھومی پیالے بندے نشے کی مستی جی، داد گھومی پیالے بندے نشے کی مستی جی، داد گھومی نغمے شنگ دے شہباز پر کی نتیجے، داد گھومی نغمے شنگ دے شہباز پر کی نتیجے۔
لیوان تو بیه تزما د جنون رازه تم سر د لیوان تو بیه تزما د جنون رازه هم نازم یه هم منظم تم سوز هم گدازه هم نازم یه هم منظم تم سوز هم گدازه تقبلات تمی کا بای تمر جا درا دنیا سے تقبلات تمی کا بای تمر جا درا دنیا سے زلکو میں فنا کشتم چھ انجام تمی آغاز زلکو میں فنا کشتم چھ انجام تمی آغاز دادا کمی پیالے بندے مستی جی تار گومی پیالے بندے نشے پر کی